سیم سوی دی څو ځلې لنډې خو خونړۍ سمندري نښتې پکې سوی دی. دواړو کوریاګانو په دې سیمه کې په کال 1999 کې 2002 کې او په 2009 کې نښتې کړې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نشریږي. لګروسته د ادبی ډیری پروګرام لرو. نن مو شاعر نورجان بهیر خبرونه تمل مکړه ده. کول شي وروسته پروګرام ته زنګ وهي او خپل پوښتنه مطرح کړي. اوس راځو د خبريال اکرام شینواری را لګلی راپورته. د وایي چې د مشرانو د جرګې رئیس حکومت ته خبرداري ورکړی دی چې که په یوه هفته کې د هغو تورونو سپیناوی ونه کړي چې په ده باندې لګول شوي دي، نو هغه به په خپله اقدام وکړي.
د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار افغان حکومت ته خبرداري ورکړی چې کچیرې حکومت د یوې اونۍ په موده کې په ده باندې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو لخوا د افغان حکومت مخالف وسلوالو سره د ده د کورنۍ د غړو د اړیکو د لګیدو تورونو سپیناوی ونه کړي، نو دی به پخپله د خپل حیثیت د خوندیتوب لپاره لاس په سر شي. فضل هادي مسلمیار د جمعې په ورځ په کابل کې خبري کانفرنس په وینا کې ویل چې د ده په کورنۍ باندې مخالف وسلوالو سره د اړیکو د تور په لګولو د ولسي جرګې یو شمېر غړو د ده نه بلکې د افغانستان د مشرانو جرګې سپکاوی کړی دی.
زه او زما فامیل او زما ملګري د افغانستان دښمنانو، خصوصا هغه څوک چې د افغانستان خلک وژني، د هغوی په وړاندې موقف واضح او روشن ده، او دا نن نه ده د زمونږ د ژوند سره تړلی موقف ده. مونږ هغه څوک یو چې قرباني مو ورکړې ده، قرباني ورکو. هغه څوک چې د افغانستان خلک وژني، دهشت او ترور او ستونزې جوړوي ملت ته او خلکو ته، هغه زمونږ دښمنان دي. او هیڅکله مونږ د دښمنانو سره مرسته نه، بلکې د هغوی په وړاندې درېدلې او مبارزه مو کړې. او د دې په وړاندې مو د کورنۍ نه تقریبا په دغه دلس کلن نظام کې ولا شهیدان ورکړي.
د ولسي جرګې یو غړي محمد نعیم لالی حمیزي د ولسي جرګې د دې اونۍ یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو څخه داسې معلومات ترلاسه کړي چې د ننګرهار په ولایت کې د افغان حکومت مخالف وسلوالو ډلو سره د مشرانو جرګې د رئیس د کورنۍ د نږدې غړو اړیکې ثابتولی شي. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو دغې استازي دا هم وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په جلالآباد کې په نږدې ورځو کې د ښاغلي مسلمیار له کوره یو مخالف وسلوال هم نیولی دی. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ښاغلي مسلمیار له کوره د کوم مخالف وسلوال د نیولو خبره یوازې اوازه بللې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویان عبدالحسیب صدیقي د دغو اوازو په هکړه د پنجشنبې په ورځ خبریالان ته وویل چې دا راپورونه حقیقت نه لري. ښاغلی صدیقي ویل ځینې اوازې اورو چې ګوندې په جلال آباد کې چې موږ ځینې تروریستي شبکې سموده مخکې نیولې وي، چې ګوندې د مشران جرګې د رئیس جلال اتما فضل هادي مسلمیار له کورنۍ سره اړیکې لرلې. موږ دا اوازې ردوو او هیڅ حقیقت نه لري. خو د ښاغلي مسلمیار او د ملي امنیت د ویاند څرګندونو سره سره محمد نعیم لالی حمیزي لا هم په خپله خبره ولاړ دی او ادعا کوي چې د ننګرهار ملي امنیت ریاست کارکوونکو د مسلم په نوم د مخالف وسلوالو یو قومندان د فضل هادي مسلمیار له کوره نیولې او اوس د سرخي په زندان کې بندي دی.
زه یو کس یې په ډاډ سره ویلی سم چې زه د افغانستان د خلکو نماینده یم په ولسي جرګه کې. ماته جلال آباد او کندهار او بدخشان د افغانستان ټول یو ولایتونه دي، او که دښمن د په داخل په نظام کې وي، هغه بارنۍ دښمن به خود راځي د کور مابینسته او دغه قضایي ونیسي.
د مشران جرګې رئیس دغه خبري کانفرنس ته په وینا کې د افغانستان د جمهوریت او اجرایي رئیس نه وغوښتل چې د دې اداو د سپینوي د پاره د ژر یو ځانګړی پلاوی وګماري.
که چیرته موضوع لکه څنګه چې د امنیتي ملي رد کړي او حقیقت ونه لري، زه د خپل مجلس، د خپل کورنۍ او د خپل ځان د حیثیت د عادي غوښتونکی یم، او دا زما په حکومت باندې شرعي او قانوني او حقوقي حق دی. دغه دواړه باید محکمه شي.
د لومړي ځل نه چې د افغانستان حکومت مخالف وسلوال سره د حکومت د ځینو چارواکو د اړیکو په باب د پارلمان په دنده کې دغسې اداوي کې نږدې یوه اونۍ وړاندې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر جنرال نورالحق کلومي هم د کندوز په ولایت کې دغه ولایت له مخورو او مشرانو سره په کتنه کې په ډاګه وویل چې د افغانستان جنوب د افغانستان د حکومت دښمنانو نارامه کړي، او د افغانستان شمال د افغانستان د نظام دوستانو نام نه کړی دی. د ښاغلي ولومي دغه څرګندونو د افغانستان په پارلمان کې تاوده بحثونه راوزېږول، چې اکثر وکیلانو د جنرال ولومي نه وغوښتل چې د هغو کسانو نومونه دې څرګند کړي چې د افغانستان د شمال په نام نیب کې لاس لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو زمونږ همکار عزیز الله پوپل جنرال سیدی سره د زابل د بدر د عملیاتو په حق له مرکه کړی ده.
د 215 اتل قلی اردو در سیزوال واقف شاه سیدی صاحب د زابل روان پوځي عملیات په دې کې سسو لاسراوړنی د دې عملیاتو مجموعا سورز کیږي او تر اوسه پوری مکم اهداف ته لسکړي مهرباني.
تر اوسه پوری جمن څلور څلوېخت دشمنان وژل شوي دي، شپږ څلوېخت زخمي دي او همدارنګه یو تعداد اسیران هم نیولې دي. باید په ډاګه باندې ووایم چې دغه مړو په شمیره کې چې مخکې تاسو ته وویل اتلس کسه پکې بهرانیان، په زخمیانو کې هم بهرانیان وو. موږ یوه ډیره ښه تجربه د دې عملیاتو نه بله پیدا دا کړه هم په دغه عملیاتو کې چې دا اوسه پورې نن اتلسمه ورځ ده چې روان دي. یو ملکی تلفات موږ نه لرو، د الله فضل او احسان دی او ملکیان هیڅ نه منتظر شوي نه دي.
د زابل شمالي طرف غرنی ساحه دي د مرکزی افغانستان سره وصل او په زمن کې جنوبی طرف هم ډیورنډ کرښه سره پرانستي په لسهاو لاري لري. د دوه روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې څومره باورمند یاست چې هم به د زابل په شمالي طرف کې د تهدیدات کم سي او هم به په جنوبی طرف کې د پرانستي لاري تګ راتګ کم سي؟
موږ یوازې دا نه چې د زابل په ولایت کې موږ عملیات شروع کړي وو، بلکې موږ د زابل د ولایت سره په همسایا یا ګاونډیو ولسوالیو کې لکه شاولی کوټ، میانشین، همدارنګه معروف، ارغستان په دوی کې هم موږ همزمان عملیات شروع کړي وو. همدارنګه موږ قوتونه دا په خاص روزګان کې حمایوي عملیاتونه شروع کړل او همدارنګه هم د هلمند په سرحد کې لکه په چارچینو، سراب، کجران، غورک او میوند کې مو هم ډیر پراخ عملیات وکړل چې هلته هم خیل لاسته زمونږ مشترکو ځواکونو لاسته راوړي چې مخالفینو د سخته ضربه ورکړي.
بله، داسې مخکې انګیرل کېدل یا داسې اندېښنې موجودې وې چې ممکن ځینې بهرنۍ وسلوال کسان او یا هم د افغان دولت وسلوال مخالفین زابل په شمالي اطرافو کې چې مخکې مو موضوع یاده کړه ډېرې غرنۍ ساحې دي، هلته د ځان لپاره دایمي پټنځایونه ولري او بیا نور افغانستان تهدید کړي، د دې عملیاتو سره به دغه تهدیدات څومره له منځه ولاړ شي؟
انشاءالله موږ امیدوار یو چې د زابل په ولایت کې هغه کم قوتونه چې د مخالفینو او د خارجانو په د بهرانیانو په ملاتړ باندې وو هغه کاملا موږ د منځه یووړل، هغوی مو بیخي تیتو پراګنده کړل. نور په د زابل په ولایت کې دوی نشي کولای چې ځانونه راټول کړي او په حساب یو داسې ګروپ قوي ګروپ جوړ کړي چې هغه ساحه تهدید کړي.
د کندهار په ساته د روزګان هغه ساحه چې ستاسو د ماموریت لاندې ده، روسي تهدیدات په کومه اندازه کې دي او څومره امادګي ورته لري چې دغه تهدیدات به د عامو خلکو ژوند متضرر کړي؟
د میانشین په ولسوالۍ کې هم دغه اوس عملیات روان دي، د خاکریز په ولسوالۍ کې، د غورک په ولسوالۍ کې او د میوند په ولسوالۍ کې عملیات روان دي، د دیراوت په ولسوالۍ کې، په چارچینو کې او په سراب کې روان دي، په کجران او غزاب کې هم زمونږ عملیاتونه روان دي.
انکه داسې یو نتیجه ګیري وکړي ډېر خلاصه چې د پسرلي پر اتاک سره د تهدیداتو د زیاتوالي اندېښنې موجودې وي، دغه وروستي عملیات چې تاسو پیل کړي دي ګویا دغه ټول تهدیدات له منځه یوړه؟
له هغې ورځ نه چې موږ عملیات شروع کړي دي په لویه لاره کې لا تر اوسه پورې یوه پېښه هم نه ده شوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د روغتیا نړیوالې ادارې په افریقایي هیوادونو باندې غږ کړی دی چې په خپلو ملکونو کې د صحت په برخه کې زیاته پانګه واچوي او د روغتیا سیستم او نظام خکاندي. د افریقایي هیوادونو لپاره د صحت د نړیوالې ادارې مشر ډاکټر ماشی سیدو ویلي دي چې د ښځو، ماشومانو او ځوانانو د صحت لپاره 2015 کال ستراتیژي ته ډیره پانګه واچي. توسو خمالو د جوهانسبورګ نه راپورټ را لګولې ده چې نظرانه یوسف زیل ولی.
د افریقا د صحت په حقله د وی سیمایز غونډې نروسته د صحت لپاره د نړیوال ادارې مشر ډاکټر ماشدیسو خبريالانو ته ویل چې د دبليو ایچ او یا د صحت لپاره نړیوال ادارې د کال 2015 لسم لپاره یو ستراتیژي جوړ کړی ده او دا به په نړیواله کچه په افریقا کې په مختلفو صحیح مسایلو باندې متمرکز وي. هغه ویل چې دغه ستراتیژي په وسیله به مونږ د 15 کلونو په موده کې د 2013 کال پورې د دې جوګه شو چې افریقا ته یو صحیح نظام ورکو. دغه ستراتیژي د خزو ماشومانو د صحت په برخه کې د نورې پنګاچونې غوښتنه کوي، او دغه به په خاص توګه په کلو باندو کې د خلکو د صحت لپاره د یو نظام په جوړولو باندې کار وکړي. ډاکټر ماشدی سومویتی وایي چې د صحت لپاره یو ښه نظام لرل په دغه برخه کې د مختلفو چیلنجونو سره د مقابله لپاره ضروری دی. هغه وایي
If we put in place very strong health systems then you don't
چرته یو ډیر کوي صحیح نظام ولرو نو مونږه د ډیرو غټو بیماریانو نه ځان خوندي کولې شو. کومونګه یو خاص صحیح نظام لرلو ته پام وکړو نو زما په فکر مونږه په ډیرو کمو وسایلو ډیر څه کولای شو. هغه زیاته کړه چې په دغه غونډه کې مونږه په اوږدمهاله او لنډمهاله ستراتیژي باندې غور وکړو. ډاکټر مویتی دا هم ویل چې په رواندا او په غانا کې د مخکینه په دغه برخه کې کار شروع شوی دی. هغه په دغه برخه کې د جنوبی افریقا د اقداماتو ستاینه وکړه.
If you look at the indicators for South Africa compared to
کدا سو د نورو افریقایي هوادونو پرتلا جنوبی افریقا ته پام وکړي نو دغه هواد په ډیرو برخو کې ډیر خګار کړي دي، او زه غواړم چې نور افریقایي هوادونه د جنوبی افریقا مثال مخې ته کېږدي. د یادونې وړ ده چې په 2013 کال کې په افریقا کې شاوخوا 3 میلیون ماشومان د مختلفو ناجوړتیاګانو د لاسمړه شوې دي. صحت لپاره نړیوالې موسسې د دې کال په سر کې ډاکټر مویتی د افریقا د سیمې لپاره مشرټه کړې ده. هغه وایي چې د صحت لپاره یو ښه نظام لرل د هغې په لومړیتوبونو کې شامل دي، او د دې لپاره به هغه روزل شوی خلک وګماري. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. دا آشنایانو د ادبی ډیرې د پروګرام قدرمن اوریدونکو ستړي مشي په خیر راغلی. موږ مخکې دا خبرو وکړه، یو ځل بیا هم یادونه کوم چې نن شپه د آشنایانو د ادبی ډیرې د پروګرام میلمه شاعر، لیکوال او ژورنالیست نورجان بهیر ده. تاسو به بهتره معلومه وي چې څومره فعالیت کوي او د شیرینو مجمع سن میگی. خو کچا ته معلومه نیوی نو کېدی شي چې نن شپه د پروګرام تکینی د در سره به وپیژني په شعر او شاعری به پوشي چې څنګه شعر او شاعری لري، صفالیتونه کوي او چونده د خوست ده، دا به هم معلومه شي چې په خوست کې نور سمره د ادب په ساحه کې دغه فعال ځوانان شته. ستاسو په اجازه درنو ریدونکو خبر اخلم چې زمونږ میلمه پروګرام ته راغلی یا نه. نورجان بهیر صاحب غاغوري ستړی مشه په خیر راغلی.
خوشاله اوسې خدم استاد، السلام علیکم. د آشنا رادیو د ادبی ډیرې ټول قدر منوریدونکو ته نیکه له سلام علیکم پرې غل چې ټول رو جوړ خوشاله وي.
ډیر مننه تاسو نه چې پروګرام ته مو تشریف راوړی دی. خوشاله یو چې د آشنایانو د ادبی ډیرې د پروګرام میلمه یې. زمونږ سلام هم مننه د اوریدونکو په نمائندګۍ وز تاسو ته ویم چې وعلیکم سلام او بیا هم ستړی مشي. نو موږ تاسو به د خیر سره په دې پروګرام کې
تقریبا سلويخ دقیقې دغه زیاتو کم به غږیږو د اوریدونکو سره هم غږیږو. نو وګورم چې دوی څه سوالونه لري، خو مخکې دغه چې دغه سوالونه ته ورشو مقصد مې اوریدونکو دي، نو لکه شانتي معلومات مونږ لرو چې اخوادی خاموش دي چې د خوست ولایت شاعر زمنان د ادبیاتو په هنځینه فارغ شوی کده معلومات زموږ صحیح او لیکنه کوي، ډېر نور فعالیتونه هم لري ادبي او کلتوري. نو دې باندې په خپل رڼا واچي چې اول به خبره دی چې مونږ د شاعر په صفت تاسو پروګرام دروسی استي چې د شیرونو مجموعه دي ځان سره راوړې ده چاپ شوې ده نه ده لري کنه لري؟
نو خریم خور مجموعه څه کال وړاندې چاپ شوې ده، تصویر د شاعر کتاب چاپ شي، خو شاعر خپل باور نه وی چې ګڼ شمیر مینوال چې هغه تر زرګونه ټوپه کتابونه چاپ کیږي هغه په دغه وخت کې به خوښ نه کیږي. زم ډیر دغه دروم خو کله چې دغه ټول به چاپ شو غن اورستنه مینوالو ډیر تو ده کلی سره مخ شو وی ولورسته،
یعنی سلور زله دا چاپ شو او زیاتره خلکو ته ورسید ټولو ولستو. د دینه معلومیږي چې لکه څنګه چې تاسو ویلې نو د دوی خوښ شو د تاسو شیرونه د پروګرام په دې جریان کې به تاسو نه وغوړو چې د خپل اشعار او د هر ډول شیر نظم وی آزاد وی که هر ډول وی ار فورم او هر شکل کې چې وی چې د غی نمونه ول ولې زمونږ اوریدونکو ته گرچه خپل ولایت کې د خوست کې خواوشا ولایتونو کې به زیاتره خلک پیژني، او اوس خو نو د فیسبوک او د ټوئیټر او دغه انټرنیټ زمانه ده، د هر ځینه هر څوک سره پیژني کنه او بلدي کې ورسره، خو بیا هم امکان لري ډیر کسان بلد نیوي خبر نیوي. نو او دغه پروګرام نن چلانه کړی وي، د دې پروګرام لاره بلتیا پیدا کی تاسو پیژني د شیرونو نمونه به مرسته ولولي. خو د ادبي هغه کې دګر کې غیر له شعر او شاعری نور څه فعالیت لري؟
اریم کور تقریبا 15 کال کېږي چې په دې دګر کې مصروف شوی يم. په لومړي ځل خو ما شعر لیکلو، خو زینو کوم ملګرو سره ما شعر شریکول کښې تاسو یادونه وکړه، دغه خپله رسنۍ هم نوې په خوا د یو بل سره د اړیکو دومره ګڼې وسیلې هم نوې په یوه محدوده سیمه کې به یو کس محدود وو چې کسانو سره به یې پېژندل. نو وروسته وروسته چې ټیکنالوژي راغله، بیا افغانستان ته رسنۍ او ټیکنالوژي راغلل، نو د دې سیمې لیکوالان او شاعران هم دوی د فکر ساحه هم پراخه کړه، دوی له یو بلې سیمې هم خبر شول، دغسې له یو بل سره پېژندګلوۍ او اړیکې هم پیدا شوې. نو اوس وخت کې خو موږ تقریبا د 10-11 کاله به کېږي چې یو بله ټولنه هم لرو، هغه د پیوستون کلتوري او خپرندویه ټولنې په نوم، چې هغې نه موږ یو مجله هم د پیوستون په نوم نشرو، 20 ګڼې دغه مجله چاپ شوې ده. د دې تر څنګ موږ د همدې ټولنې له لارې په خوست کې د فولکلور په برخه کې، همداشان په ځینو نورو برخو کې موږ سیمینارونه لرلي دي، نمانځغونډې مو جوړې کړي دي د کار سړي تر نوم لاندې، او د دې تر څنګ دغه ټولنه وخت نه وخت دغسې غونډې هم کوي چې هغه یوازې په سیمه پورې محدودې وي. تر څنګ یې په اوس وخت کې چې زموږ کوم فعالیتونه دي هغه نو د خوست په کچه دي، په خوست ادبي بهیر کې موږ اونیزې ناستې لرو چې په دې کې کره کتنې وي، لیکچرونه وي د ادبیاتو په موضوعاتو باندې، او تقریبا یوه لسیزه کېږي چې د ادبیاتو تر څنګ زه په ژورنالیزم کې هم مصروف یم. د کلیت ګروپ په نوم یو رسنۍ ده چې د دوه اونیزې لري راډیو لري، نو دې سره هم کار کوم.
ښه، یعنی اصلا د ادبیاتو مسلک د ادبیاتو نو کنه؟
همداسې ده.
ښه ښه، موافقت دی غواړو، نام خدای ښه مصروف. نو څنګه چل دی ستاسې ولایت کې؟ په تاسې غوندې ډېر نور ځوانان هم مصروف وي، درست ده؟
همداسې ده خادم خور. تاسو معلومات لرئ چې خوست پخوا د لوی پکتیا یو ولسوالي وه، یو برخه وه، خو په وروستیو کلونو کې دغې سیمې داسې ګړندی پرمختګ وکړ په اقتصادي ډګر کې هم، د بیا رغونې په برخه کې یا د ادبیاتو تعلیم په برخه کې، د دې سیمې خلک څنګه څه دي نورو هیوادونو ته ډیر زیات شمیر ځوانان مسافر لري یعنی یوازې په عربي هیوادونو کې تر یو لک پورې ځوانان هلته اوسېږي مزدورۍ کوي کاروبارونه کوي نو دا غذای یا د ګاونډیو هیوادونو یا د نورې دنیا فکرونه دغه ځوانانو دغه خلکو له ځان سره خوسته راوړل نو دلته اوسله تعلیم سره هم مینه زیاته ده همداشان له فرهنګ سره هم مینه زیاته ده ټکنالوژۍ سره هم دا یوه وړه ټوټه ده خو په وروستیو کې چې لکه نه ولایت کې چې تلور شوی او بیا خاصتا په دې وروستیو لسیزه کې د سیمې پاموړ پرمختګ کړی دی.
تاسو د روسي لسی زیاده کړه دا واضح خبره ده چې د غزوانانو ګرځې د خوري او مزدوري د پر لاړل نو البته پیسې غونډې کړلې د پیسو سره بیرته خپل وطن ته راغلل د تعلیم سره د یو روخانه ذهن او فکر سره وطن ته راغلل د اخر وختونو کې لنیک امرغه د دې ټکنالوژي په برکت باندې لکه څنګه چې تاسو ویلې ارتباطات قوی شو د یو بل نظریات او اوریدو ته زمينه برابر شوه په یو بل باندې انتقاد ته زمينه برابر شوه چې دا په خپل اصلاحات راولي په هر ساحه کې او امید چې هم دغه سي ادامه ومومي زغورم اساس د دې خلکو اشارونه چې د مجموعې نوم هم د پسپوګمې کې تصویر یاو ده په دې باندې پوښوم چې دغه مفهوم څه د پسپوګمې کې تصویر یاو ده نو دغه هرڅانه چې پښتنه وو کې د څه خاص پسپوګمې وسوار لسمه پسپوګمې سره پسپوګمې ته وګوري دومره په کې شنه وګوري او کګوریم د څه غرونه چې په کې ښکاری نو خو په کې شنه ښکاری د زمکه نه کنه او دا چې څوک پسپوګمې ته ختلی دی هغه خو بیل قصیدې علمي او ساينسي خبرې خو بیل دي چې څه شي د پسپوګمې کې څوک ورغلی دی څه یې کړی دی څه ګټه تناینده کې اخیستل کېدی شي دا خو نورې خبرې دي خو تاسو څنګه ویلې دي چې په دې سپوږمۍ کې تصویر یاو دی
زما خور دا یو وګت نظم دی د خبرونه کې به د ملوستو سلام نوی ما سره کتاب هم نشته چې په فرق سره شعرونه میرا خېستې دي نو پرې نظم کې دا خپل شوې ده چې یو ماشوم د سپوږمۍ ته چې کله ګوري نو هغه کې د ماشوم توپ شوخی ویني هغه د نظم مفهوم دا څه دی چې هغه شوخی کوي خپل خور سره هغه خور معمولا په افغاني ټولنه کې ښځه خویندې میندې دا نو په داسې یو حالت کې دي چې یعنی نارینه و ته یا نارینه اولاد ته مور او پلار په زیات درنښت قایل وي یا هغې ته زیاته مینه ورکوي د لور پرتله دغه ماشوم که سم کشر وي خپلې خور سره زیاتی کوي نو بیا چې کله مور او پلار ته راځي یعنی مور او پلار دلیاس کې وی هغه خور ته څه نه وایي د لخیره سپوږمۍ چې دی ګوري هغه صحنیب کې ویني نو دی ځان نه شرمېږي هغه یو پیغله هم د خپل زړه راز له سپوږمۍ سره شریکوي د دې عمر بیلابیل پړاوونه ما د ماشومتوب د ځوانۍ د بوډاتوب د دې جنو د علاقانو دواړو دغه یو حالتونه مې ترسیم کړي دي بلاخره په پای کې نو ټوله کې سامغه یو انسانیت ترسیږي او پای کې وایي چې دغه سپوږمۍ چې ده لکه دې ته بلابل زاویونه خلک ویني خو اصل تصویر یو دی یعنی راتلونکی دی که تیر دی که اوس حال دی نو انسان له بلابل مرحلو نه تیریږي حال ده چې د ژوند مفهوم هم یو دی او د انسانیت لپاره درناوی هم یو دی نو ما په دې مفهوم دغه شعر یا نظم ویلی وم دغه د کتاب نوم
ډېره مننه که څو غواړي چې دا شعر دی ولولي تاسو د څه کومه پاڼه فیسبوک چې شعر لري چې ویلولي چیرته شته
فیسبوک خو نه پیژم چې دغه نظم موجود وو په دې کې باندې پر شوی خو په یوټیوب هم ځای او پاڼه لرم په خپل نوم باندې ممکن تاسو کې خبرې
یوټیوب کې پس تاسو په خپل نام نورجان بهیر
همدا
سیده ښه تشکر معلوماتونه دي د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو نن مو د خوست د ولایت اوسیدونکو شاعر لیکوال نورجان بهیر خبرونه تمیل مکړه ده د نن مننه کو د پروګرام د شروع نه چیرغه تر اوسه پوری کافی معلومات ورکړل د خپل فعالیتونو په اړه کې ویل چې څه کار کوي او پوسې شي مصروف ده کتا سې سوال لري کول شي پروګرام ته ټلیفون وکړي د استډیو نمبر دی 202 شپاګیاونه یو دیش شپاګدیش درنو ریډونکو تر سوچې تاسو پروګرام تر ازي نو زه غواړم چې بهیر صاحب د خپل اشعار نه یو شی د نمونې په شکل ولولي نو که فرصت به اساس فرمایشونه اخلو قدر منوریدونکو یو څو شی به تاسو انتظار اوسئ مهرباني وکنه ور جان بهیر صاحب غزل وایي دغه خبره مثلا چې سپین شعر وایي او که تور شعر وایي زړه دي مهرباني
را سره به غزلونه په ورسته کې کوم لیکل شوی تقریبا د ورسته غزلونه نه یو دی د روان حالات او سانګرګری کې شوی دا
ښه
وي مګ دلیو کله ژوند په هر ډګر لو بده مګ په پکې دلیو کده ژوند په هر ډګر لوبه ده نن ستا په سر لوبه سبا زما په سر لوبه ده لسر خلاص شو خو په دې کې سم سر خلاص نه شو لسر خلاص شو خو په دې کې سم سر خلاص نه شو دا چې د خیر په نوم روانه ده شر لوبه ده دې مایوسی زما د قوم په مرۍ لاس ایښی دی دې مایوسی زما د قوم په مرۍ لاس ایښی دی ولې په هر څه کې لګیا د زور او زر لوبه ده اوس د حالاتو لورینه هم څه داسې ده چې د حالاتو لورینه هم څه داسې ده چې اخته په هر زړه کې د زرد او د پرهر لوبه ده زه په یوه لوښي کې اور او اوبه ګډ ساتمه یوه وجود کې د خلیل او د زر لوبه ده د خوږ زړونو د یو خوږ درد کیفیت دی او بس مینه نور څه ده خو د سترګو د نظر لوبه ده بهیره ما کې د رنګونو تناسب دی منم بهیره ما کې د رنګونو تناسب دی منم ستا شاعري هم د لفظونو د هنر لوبه ده
ډېر ښایسته او ډېره مننه یو سوال کوم نه پوهېږم چې وی کما کوي ونه کما دا سوال خو بس وبېره خبره ده چې زه فکر کوم چې ته به اصلا د کمبل زینه کوچېدلې خوسته به ورغلې کڅنګ زکه چې څنګه چې ته غږېږي د سماته نه ښکاري چې ته به د خوست دایمي اوسیدونکې زکه د خپل خوست وطندارانو سره بلد یم د دې خبرو باندې ساسې
اسکان کله کتا چې مسکه دا ونه وکړه د ټکنالوژي د خلاره سنوي چې د بیرو لرو لرو سیمو کسان اوس یو بل سره د دې لري یا د دې ساتي زه د خوست يم یعنی خوست چې په وخت نور خلک راغلي دي اصلا په پښتنه یا د پښتنو د تاریخ د اصلي چې دا نور زین نه راغلي دي او د خوست په رم کې ما څه مرو لري دی وای اصل کې خېسته او دا جبیت و یا غسیما چی پاگه که او بردند وی پده که دا غسی نخی نخانی هم مندل شوی دی دا خود پا بیلا بیلو سیما که جی دلتا یه وقت دا غوبو حیوانات و سی داری دی یه وقت دا جوان سیما نو خود
خواه
بیا چی دلتا کم خلق را کجی دلی دی نمگم پا او خلقو کیو من اصل دا خود دا سبری و سی دن کیو سبری دا اروخات علام رشاد لقوله چی ما لازن مخم خوری دلی دی ویداد پښتنو د ولسم خایا یعنی دغه د ولسم برخه ده اصل نوم کې پاتې شوی ده هغه نو ورسته موږ د خوست مرکز ته راغلیو انده یو ولسوالي د صدرې خو مخکې خبرې ته وتاړه ورکم چې ما ډیر ملګری نو بیا د نورو ولایتونو دي د پوزې پښتونخوا دي او زه په ډیرو ادبي فعالیتونو کې د بخور برخه اخلم هغه سواد کې دي که په پېښور کې دي که ننګرهار کې دي یا په مزار کې دي یا په کندهار کې دي نو هر ځای چې ادبي فعالیتونه دي هلته یعنی زما عادت هم ډېر داسې دی چې په اصطلاح چکري یم یو بلې سیمې ته مې تګ راتګ زیات خوښېږي نو ډېر مهرمان دی چې لومړی ټول افغانستان ووینم له هغې وروسته د پښتنو ټولې سیمې او که وس مې ورسېدو نو په نورې نړۍ
خارج به مګورې د خیره ښه ما ځکه وویلې چې لهجه مو داسې سړی نه شي ویلی چې اوس ته د سې د مرکزی افغانستان لهجه ده چې ته اوس ما فکر وکړ چې شاید ته به د ننګرهار یا د دې منطقو به یې فرق دی
خو اصل اوسېدن کې چې دې ستاسو خبره په ظاهر کوم خلک چې په خوست کې پاتې شوي دي نور ځای نه پیدا کړی تک ډېر زیات
بله بله
نو هغوی د خپلې لهجې نه وتی نه شي د خوست لهجه هم خوږه ده
ډېره ډېره او ډېره هر لهجه علیحده خوند لري او خوږوالی لري خا غزل خو دې ولستو زمونږ اوریدونکو ته تاسو ویلې چې د پیوستون د کلتوري ټولنې معاون مې او مجلم لري دغه مجلې کې تاسو چې د چیشې نشرات کوي دا په کوم اساس باندې تاسو انتخابوي او تاسو ویلې کنه زیاتره فولکلوري مسائل هم دې تم تاسو پام کوي توجه کوي کله کله د سي خاصې ورځې وي غونډې وي دا په کین منځي نور چیشې د سي ضروري غنۍ او په کې نشروي تاسو په نظر دی او شاعر او لیکوال په نظر د خوست په ولایت کې دغه د دې ټولنې د خلکو د ذهنونو د بیدارولو لپاره تاسو په نظر سي شې ډیر مهم دی او څرګو نشرات تاسو کوي په دې مجله کې
د فکر کوم چې په افغانستان کې د یو مجبوری د نور نړۍ کې مطبوعات تاسو معلوم دي چې هغه هر برخه ته ځان ته مطبوعات لري رسنۍ لري خاصتا مجلې او جریدي یعنی یو مجله اقتصادي مسائل تعقیبوي بل مجله بیا خاص سیاسي یا بل مجله فرهنګي په افغانستان کې د مجلو حالت داسې دی چې هر څه کې راخیستل کېږي ځکه یو حکومت باید دلته کم دي دویم دا چې مسائل بیا په یو برخه کې دومره زیات نه دي چې مثلا که موږ غواړو چې خاص اقتصادي مجله ولرو بیا د اقتصاد د برخې پوهان یا لیکوالان دومره نه دي چې مجله وچلولی شو دلته حالت ښه شوی دی نو زموږ مجله هم د افغانستان د نورو مجلو په شان چې چاپېږي تقریبا ټول مسائل کې په سیاست ځانته یو برخه موږ لرو ادب ځانته یو برخه لرو د سیمه مسایل چې خو موږ زیات تمرکز چې کړی دی خوست هم د نورو پښتني سیمو په شان یو دودیزه یا ځینو کلتورونو رسمونو او رواجونو لاندې سیمه ده په دې رسمونو او رواجونو کې ځینې داسې دي چې هغه ټولنې ته په زیان هم دي خو دوی پرې ښودلی نه شي د پلارو نیکه عادتونه یادوي که یو مثال زه ووایم ولور په خوست کې یو غټه ستونزه ده همدا مخکې چې ما یادونه وکړه چې تقریبا یو لک پورې ځوانان زموږ چې په عربي هېوادونو کې مزدورۍ کوي د دوی 80-90% به هغه خلک وي چې هغوی ولورونو ته هلته اخته دي یعنی زه داسې کورنۍ پېژنم چې د هغوی درې ځوانان په عربو کې مزدورۍ کوي هغه چې کال کې یو ځل راځي نه یوازې یو ورور ته یو وراره ته هغه واده وکړي بېرته بل کال بیا یو بل ورور وراره ته اختوي نو ځینې ناوړه رواجونه دي موږ په دې باندې هم ډېر تمرکز کړی دی چې څنګه موږ کولی شو ښه رواجونه له فراخه کوم ناوړه رواجونه چې
داسې لږ غوندې فرق به راغلی یا نه د دغه نشراتو د دې خپرونو او د دغه ټکنالوژۍ په زور او قوت
فرق خو ډېر راغلی دی په تېر دوه درو کلونو کې موږ ډېر په ځینو سیمو کې چې دلته قومونه یا قبیلې دي هلته قومي تړونونه وشول خلک سره کېناستل جرګې وکړې په دې ولور کې خاصتا ډېر ټیټوالی راغی تغیر راغی نورو برخو کې که څه هم دومره نه دی سړی قانع شي خو بیا هم د چا فکر ته هم دغه موضوع لاړه دا هم ډېر فرق
یو سوال بل زه ته د خپل موضوع نه موضوع شعر او شاعري او ادب دغه موضوع د زموږ استاد د پروګرام خو بیا هم تاسو د ولور خبره وکړه دغه چې د وړې جنکی یو چاته په نامه کې بیا په ډیر واړه سن کې هغه جلی واده کې یو چاته یو کورنۍ ته یو فامیل کسو پیژنې خپل یا پردي وي خو مقصد و دی کې د یک لک فرق راغلی یا نه دغه خو هم ډیره مهمه موضوع ده تاسو د ولور په ارتباط
تاسو برخه اوس ډېرې ښه شوي دي خو همدغه کومه موضوع چې تاسو یاد کړل د سین عمر مسله چې ډېر حواله کې راغلی دی یعنی اوس ډېر داسې څوک ګړنخ کوي چې خپل لور او خور چاته ورکي غازان لپاره شرم هم ګڼي خلکو نه خفه کېږي بله د بدو کې د ورکې مسله چې هغه تقریبا اوس بیخي ختمه شوې ده یعنی ډېر نور خلک هم کې مداخله کوي مداس کورنۍ لیدلې دي چې هغوی نه په خطه کې څوک وژل شوی دی نو هغوی بیا ویل دي چې یاره موږ که ټوله مو وژل شو دې ته تیار یو خو دې ته تیار نه یو چې خپله خور او لور
په بدو کې ورکړو دا ډېر ژوند کړي یعنی دا رواج تقریبا څه چې بالکل ختم دی خواه ده خواست پا ولایت که خواه دیر تشکر کدی خواه خوی یو بل شیر ده ول ولی میرا بانی اوکی درنو ریدون که دو شیر نروس تا با منگا تاسی تا فرصت در که چه سوالو نو که ده شاعر لیکوال نورا جان بحیر سیب نه چه ننش پا ده اشنایانو ده ادبی دیره ده پروگرام مل مده داد امریکا غیق آشنا را نیوخ پراونه ده چه ده واشنگتن نشریگی میرا بانی اوکی بحیر سیب
دا هم یو غزل دی
په خپل مچ غزل مو ډیر خوخیږي bale
را په دې ورسې کې نه پیګنې مصرفیت څو جبم یو وخت ما نظم نه لیکل او نظم لکه وخت غواړي هغه دې موضوع ترتیب هم وي په غزل کې دا خوبی ده چې یو خو
لاس آزاد وي
خو دې موږ مخې زیات نه وي بل اوس غزل چې دی په غزل هم یو موضوع ترتیب ولا خو هر بیت کې ځان ته موضوع سړی ویلی شي نو غزل که ته رسې کې هم ولیکل شي بیا اسانه وي
ښه مهرباني
یا څنګه تاسو ته څه مخته ولاړیم تماشا د تماشې مخته ولاړیم تاسو په سترګو کې ځان دود ورا تخکاری تاسو په سترګو کې ځان دود ورا تخکاری قدمات آینه مخته ولاړیم خوب کې وینم چې ته خان د خلک ژاړي خوب کې وینم چې ته خان د خلک ژاړي زه د خپل جنازې مخته ولاړیم تاسو د سترګو عکس مې سترګو کې نڅیږي لکه زه چې د لمبې مخته ولاړیم تا نفس مې ځان تر دې حد هېر کړی تا نفس مې ځان تر دې حد هېر کړی اوس د خپلې حافظې مخته ولاړ یم څو چې ته راسره نه یې زه به هېڅ یم تو چې تر سره نه زب هیڅیم اسې لفظ بد معنی مخته ولاریم د نفرت په تان می زړه کې دی بهیره
ډیر ښه ډیر مننه نورجان بهیر صاحب د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو نن نورجان بهیر شاعر او لیکوال د آشنایانو د ادبی ډیرې د پروګرام ملمه ده دوه غزلې ولستې د نمونې په ډول ان شاء الله وخشته چې نور اشعار هم ولولي یا غزلې خو کېدې شي اوس موږ تاسو سره وغږیږو د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو نو ستاسو بد وروري که خور کوم ځینې د ټلیفون کړی دی بس ځان معرفي که او که سوال لري د نورجان بهیر صاحب سره وغږی مهرباني ستلې مشي
السلام علیکم خور جان اول ساده بیا ستاسو ګرانه مېلم شاعر وته سلامونه وایم غوالین د کندهار ولایت څخه تماس سره نیولې دي
وعلیکم السلام رو ستلې مشي کندهار د ولایت نه په خیر راغلی بس سوال دی کا وکنه
بس مننه خیر اوسه خور جان دا غوښتنه پښتنه ده داسه یو سوال ده چې د ځکه په افغانستان کې کړی دي چې په کوم خارج ملک کې دي او بل د وطن په اړه داسه یو شعر غواړم زه د وطن په اړه د شعر ډیر شوکی یم داسه مشنه اوریدونکو هم د وطن په اړه یو شعر ته ولولي
ښه زما خته ده ښه وطن کې خوشاله اوسې نو په مخم ښه ښه تاسو مهرباني وکړئ بهیر صاحب
ډیره مننه دی ورته زم سلامونه وایم نو د کتنې اندل تکړې دي چې ترایز تکني مې په دا باندې جواب کړې دي خو څنګه غري کورما ایجنسی کې موږ وسېدو نو هغه دې تلګین یال تل اوس دې په ماجرات کې هغه ورسته مې بیا د کتنې په لې جواب کړې دي نو وطن تم ډیر څه لیکل شوی دي نو ورسته په وخت یو څه یې پیدا کړل هغه ولول
نو د بل اوریدونکو سره به وګورې مهرباني وکړئ نو بس تاسو دې ستړی مشي وګورو چې خوایند هم تل پروگرام ته ټلیفون کوي یا نه کوي مهرباني وکړئ د آشنا نو ادبی ډیره پروگرام دی پروگرام کې شامل دی سلام شي و علیکم سلام ورو رات څوک ده
علیکم ا کیپای دونه مخوري
کا نو سوال لري بهیر صاحب نه
بل و د بهیر صاحب نه کومه دغه پښتنه مې اوپر مخکې کړی وای او بل مې معنا لږ تکراری غوندي مې خو خیر دی د بهیر صاحب نظر هم دی غواړم
ښه د څنګه تکراری پښتنه ده
دغه پخوانی شاعرانو خو شاعران الحمدلله دي خې ډیر دي کنار دي چې وګوري کتابونه جو شاعران دي دغه پخوانی شاعرانو چې کوم شعرونه لیکلي کوم دتونه لیکلي هغه یعنی د پیړیو پیړیو نه وروسته د خلکو په ذهنونو کې پاتې کیږي نه زر د خلکو د ذهن نه ندي وتلي خو دغه وخت که تاسو وګورئ دغه شاعران شعرونه جوړ کړي په ډیر کم وخت د خلکو د ذهن نه ووځي یعنی بازارونه د کتابونو نه ډک دي د علت باندې کله ګرانه واچوي
خبره بدای چې دغه د انټرنټ کې به تاسو تمام ورځ زخ ډیر شیرونه ولې معلومات به ولې کتابونه بل ولې نو ډیر ځبنه زمونږ ذهنونو کې ټولم په یاد پات شي کڅنګ بهیر صاحب دایو شاعران ډیر دینن زمان شاعران ډیر شي وی دی یو واجه خو به تاسو بیان کړئ چې د شاعرانو د زیاتېدو وجه څه ده خو یو سوال زما او پات شو دا سوال بس مې ربانی وکړه
فکر کوم د ورور سلام ته وعلیکم سلام وای مختلفم څنګه جواب وې
بل
چې شاعران کوم وو پړی پړی خلکو شعرونه په ځان کې پاتې دي او شعران هم زیات دي نو دا زیات وایي هم یو لامل کېدای شي چې دا زیات څه بیا دار چې په ځان کې نه پاتې کیږي کم څه د سړي په ځان کې پاتې کیږي بل مسله دا ده چې په پخوانی شعرونو کې موضوعات دومره زیات نه تعقیبي دي یعنی یو وخت غزل ته لخذ سره خبرې اترې دای معنا وایي دای مفهوم وو اوس غزل ټول ژوند په بر کې نیسي یعنی ډېر مسائل تر کې کې اوسنی غزل کې تاسو وګورئ ډېر اجتماعي مسائل ټولنیز ستونزې په غزل کې شته هغه نو وروسته په پخوانی شاعرانو کې یعنی دغه عشق د مسالې نه را وروسته بیا نو یو ډول نصیحتونه او وصیتونه چې زموږ په پخوانی شاعرۍ کې شته اخلاقي مسائل نو اوس هم هغه اجتماعي مسائل دي چې هم اخلاقي مسائل دي هم د ژوند نورې برخې دي فکر کوم اوس لبد بخت چې په دې هیواد کې سوژیم زیات دي درځنه او تکلیفونه هم زیات دي نو بیا زیات مسائل په شعر کې راخیستل کیږي نو دغه مسائل ګڼوالی هم یو لامل کېدای شي چې دا څه په ذهن کې هر تکینه نه خو ځوان چې نه اوس هم شعری ولی وسنه ما سیر شعری غی په ذهن کې کینی او زی بخور یو مسله په بلم ده چې غری ممکن زموږ تعلیمي ادارې دې ته زیاته پاملرنه وکړي او سم زموږ په پانتونونو کې کوم نصاب تدریسیږي په ادبیاتو کې پاتې کې په خانه شعری د خستر شوی نه مختلفه کاله وړاندې د ښه کاله وړاندې چې ترونه چې جوړ شوی دی هغه نه دی نوی شوی نو په مکتب کې یا په پانتون کې تر اوسه ما غوښته تکرارن تدریسیږي زه دا نه وایم چې غدي نه تدریسیږي خو دا چې د دې ترڅنګ دی د نوې ادب معاصر ادب هم په پام کې ونیول شي د سره بلکره ورور چې وایي چې واځي په خواني یا کلاسیک شعری د خلکو په ذهن کې دا نو پیدا کار وشو د خدمت وشو کلاسیک ترڅنګ به معاصر شعری هم د خلکو په ذهن کې پاتې
نو فکر نکوي چې نن زمان د انټرنیټ زور دومره قوي دی دغه ملټی میډیا چې ورته وایي دا دومره قوي دی چې که په بونتون کې چا په صنف کې په درس کې ولوسته کې ولوسته کنه حساب کې دا شامل وو کنه وو خو هغه څوک چې مینه ورخه لري د ادب سره د ادبیاتو سره د جبه سره د هر کسب او مسلک سره هغه خپل دومره لوستل شي دومره شرایط ورته مساعد دي او دومره زمينه پراخه ده چې کېدې شي معلومات ترلاسه کې کېدې شي يم نوې شاعري باندې ځن پوه کی عوام په خونه یو شاعرانو باندې ځکه زیاتره مواد او کتابونه چې دي په هغه کې چول شي دي کنه ډیجیټل دی ټول لوستلای شي یو شی بده هم وي اما ستاسو د خبره ښه خبره ده چې هغه شاګردانو ته چې دوی نوي زی فاکولټی ته کنه حساب کوي دا ښه خبره ده ښه خبره
یو مسله پښتا لکه موږ انټرنیټ ته د تفریح په بڼه تر اوسه کې تیرې دي فیسبوک او ټویټر یا نور کته سپاکټ کې موږ ته لنا یوازې د تفریح سره ورته ګوري خو په نصاب کې چې ته شامل شې هغه یو ضرورت دی
bale درست
چې دا خبره دې کوي نو هغه یو ضروری څه ګڼل کېږي
درست
نو زما نظر دا وایي چې کثیر استاد د تفصیل کې هغه وګوري چې دا خصه دي یعنی اچار شوی سمګل ولون ځکه چې معاصر ادب هم دی دی به فرضه کوي
ډیر ښه که پیشنهاد ده زه غواړم په دغه یو ټکی پوښمه چې تاسو ویلې چې مخکې غزل خزو ته ویل کېده دا ولی
نو هغه وخت مطلع ادبی ادب نه خستې تر اوسه هم په ادبیات کې هم چې موږ کوم اصول تر دې کوو هغه د عربي ادبیاتو دی په عربي ادبیاتو کې لږ څه امدا سیکنل کېدل نو فکر کوم هغه وخت کې به د ژوند ساده یا به دومره مسائل په ژوند کې نه وو یوازې همدا مجازي مینه به په شعر شعرۍ کې راخیستل کېده نو یو تعریف دا ورته کېدو چې دا له ښځو سره خبر ورته وایي له هغې وروسته که څه هم په اجتماعي مسایل یا ادبي مسایل داسې دي چې هېڅ وخت به هم دې ته داسې کوټلې پیدانه شي یعنې اوس هم چې کوم تعریفونه نه وي جوړېږي او سدان مشران لیکوالان شاعران کرکټونکو وړاندې کوي دا هم کورنري وخت سره به تغیر کوي خو په خپل پرتل د شعر یا د غزل لمنه زیاته پراخه شوې ده نو ما په دې دلیل وایم چې یعنی اوس غزل ته څوک دا نه شي ویلای چې دا یوازې د ښځو سره خبرې اترې دي یا فرق د ښځو په شعرۍ کې له نارینه سره خبرې اترې دي یعنی ډېر مسایل دي د ژوند چې هغه اوس اخیستل کېږي
ښه ډېر مننه تاسو نه نورجان بهیر صاحب د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو د خبرونه ډیر لږ وخت پاتې دي نن مو د شایانو ادبی ډیری ته شاعر لیکوال او ژورنالیست نورجان بهیر صاحب ملمه کړی دي کته سی پروګرام د شروع نه اوریدلې خو هغه د پوښي وبسي چې څومره معلومات ورکړي پیژندلې به مو وي او کوم پروګرام وس چلانه کړی وي او نورې برخې درنتیری وي بیا کولای شي د امریکا غږ آشنا رادیو فیسبوک ته ورشي او د مونږه پانې کې هم شاید وکړي شي چې ډیر لږ معلومات د غزینه واخلي ویلولې او آشنا شي نو زه بیرته راځم تاسو په اجازه یو اوریدونکو سوال اورم او نو تاسو نه یو شعر یا یو غزل هم غواړو چې واورو مهرباني وکړئ تاسو کوم ځای نه ټلیفون کړی دی ورور د امریکا غږ آشنا رادیو ده سلام شي دا شنایانو د ادبی ډیری پروګرام دی پروګرام کې چلانه دي ته شاملې پروګرام کې ارسو چی ارزینه چې د ټلیفون کړې مهرباني
سلام علیکم ګورجان زه به خادم کوم خو خپل خبرې کوم د مردان
سلام شور ګل مردان نه په خیر راغلی
او له اولو مته تاسو پروګرام ته سعودینه ټلیفون کاوه تاسو زور اوریدونکو ما د شاعر ته سلامونه وایم ټول ټیم ته دوا ته کومه
وعلیکم سلام په عزت او سیخه
او شاعر نن زه تاسو پوس کوم چې سپیڅلې تاسو په خوا به خلک راځي چې کې تاسو کې کنه تاسو په سپیڅلې مثلي کړی دي کنه دې کې دا پوښتنه وکړم
ها مخې ته دی ګلونه خدای پاما بهر سه مهرباني
کیسه یاده کنه
وو
کیسه خو می څه کیسې می لیکلې د لاندې کیسې یا تنظونه هغه می چاپ کړې نه دي. یو څه به یادونه وکم زبا خو شیغه ځینې ناولونه ما په راډیو کې لوستي دي، نو دغه ناولونه د پښتو ژبې دي یا له نورو ژبو چې ترجمه شوي دي. دا اوس نه یوازې په خوست کې نشرېږي بلکې زموږ د راډیو کومه برخه چې دي هغه په ننګرهار او په غزني او په کندهار خپله په کابل کې په دې کې هم نشرېږي او ځینې راډیوګانې په نورو سیمو کې لکه په پکتیا او په پکتیکا کې هم نشروي. نو دغو داستانونو یا ناولونو یو ګټه خو یې دا کړې ده چې ډېر سکې تاریخي ناولونه هم دي زموږ د هېواد په اړه یا د اسلامي تاریخ په اړه. د دې تر څنګ ځینې داسې عبرتناکې کیسې هم په هغې کې دي چې په اجتماعي ژوند کې له چا سره ډېره مرسته کولی شي. خو تر ټولو ښه ګټه یې چې کړې ده او زما هدف چې کوم هغه پکې پوره شوی دی، هغه دا دی چې دغه ناول چې ما کله نه پیل کړی دی، نو هغو کسانو چې هغه کم لیک لوستي کړی و بیا یې له کتاب نه مخه وختی و هغوی دوباره مطالعې ته هڅولی دي. یعنی کله چې د هماغه ناول پخ کړی دی، پیدا کړی دی، په کتابخانه کې لوستی دی، تر هغې وروسته یې بیا نو دې ته شوق پیدا شوی دی چې نور کتابونه هم ولولي. یعنی ډېر ځوانان دې سره مطالعې ته هڅېدلي دي. دا زما د خپلو کیسو نه خو د بل چا د کیسو یا د ناولونو یو تاثیر دی چې ما ته ډېره خوښي راشي.
هغه ډېر مشهور ناول چې ته خپله فکر کوې چې ډېر ښه دی ترجمه کړی دی یا دې لیکلی دی، هغه کوم یو دی؟
ما نه دی لیکلی، یو ښه ناول چې دی د تقدیر لوبه ده، د یو زموږ د هېواد د یو فارسي ژبې لیکوال اثر دی چې په کلید ګروپ کې د کلید د ونیزې مسؤول علاقه شیرین ترجمه کړی دی. دا د یو ځوان کیسه ده چې هغه په خپل کور کې له ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ کېږي. یعنی د تره یا نور کورنۍ کې داسې څوک وي چې هغه خپل پلار هم په ده بدګمانه کوي. د ده مور چې کله وفات کېږي، هغې نه وروسته د دوو د میرۍ تر من په ژوند کې ستونزې پېښېږي، نو دی بالاخره هند ته مخه کوي. هلته چې ځي نو له سختو سره مخامخ کېږي، له لوږې سره، له بېوسۍ او بېکسۍ سره. بیا یو کور کې چې هغه د هندوستان اوسېدونکی دی، مزدوري کوي. بیا بالاخره هلته پکې خپل افغانیت، خپل رښتینولي ثابتوي او دی بیا لوړ مقام ته رسېږي. دا یو ډېره جالبه کیسه وه. حتی دلته بیا بیا خلک اورېدونکو په راډیو نه غوښتنه وکړه واورېده.
ډېر ښه. هغه به تاسې خپله لوستی دی، خپله دې ثبت کړی دی؟
او ما خپل لکه دغه ناولونه چې ما انتخاب کړي دي، ما په خپل غږ کې ریکارډ کړي دي. دغې ترتیب داسې دی چې هره شپه شل دقیقې 15 دقیقې هغه خپرېږي، بیا په یو داسې ځای باندې پای ته رسېږي چې تلوسې نه ډک ځای وي. سبا ته بیا هغه اورېدونکي ته هڅه وکړي چې بیا یې واوري. نو همدان هم چې په خوست کې یو ناول پیل شو، هغه اغزن سیم، تاسو ته معلومه ده. تاسو راجن هم د ډېره اورم په دې وروستیو کې افغانان چې نورو هېوادونو ته ځي هلته پناه وي اخلي، له سختو مشکلاتو سره مخامخ کېږي. دا د نصیر احمد احمدي چې د غزنی ولایت اوسېدونکی دی، یو لنډ ناول دی. په همدې مسایلو لیکل شوی دی چې خلک په کچکي لارو بهر ته ځي، هغه له څومره مشکلاتو سره مخامخ کېږي. دغه ناول یو وخت وړاندې موږ نشر کړی و، اوس دوباره نشرېږي. او ډېر ځوانانو عکس العملونه موږ اخیستي دي چې دې ناول تاثیرات دا و چې دوی غوښتل چې خارج ته لاړ شي. په دې کله چې دغه ناول واورېد نو بیا نه واورېد.
نو بهر صاحب ډېر تشکر د معلوماتو نه. مو فقط دوه دقیقې لرو، که کوم غزل ولولې دا به ښه شي. په همدې غزل به پروګرام د خیر سره خلاص کړو.
سمادانو لن بحر کیو لن غم دی غزل دی تولو ریدن کو تاست دی دلائی دی
میرا بانی
نسم دی بخی حد ترا ورسیدم نسم دی بخی حد ترا ورسیدم ستا دی سایی حد ترا ورسیدم نور نو دا حد پو مانا نپویگم مینکی دی حد ترا ورسیدم و نفس می بخی خیرستی نشوما و نفس می بخی خیرستی نشوما دا آینی حد ترا ورسیدم سړې اوبه مې په وجود توی شوې د سرې لمبې حد ته را ورسېدم د کایناتو په راز هله پوه شوم د کایناتو په راز هله پوه شوم چې د زارې حد ته را ورسېدم په زړه په خوله په ګوتو اورم د یار په زړه په خوله په ګوتو اورم د یار اوس د تفدې حد ته را ورسېدم د وخت په طول مې قدم زده بهیره د زمانې حد ته را ورسېدم.
ډیر تشکر بهر صاحب، ډیر ښکلی و کور دی ودان. ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی. نو ستاسو د شپه په خیر. موږ هم څو دقیقو کې رخصتېږو. د امریکا غږ آشنا راډیو درې خپرونه پیل کیږي. مخې ته دې ګلونه نوراجان بهر صاحب،
سلامات.
د خدای پامان. د امریکا غږ آشنا رادیو قدر من اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسیدو. سو شیبی انتظار وباسي د امریکا غږ آشنا رادیو د ریخ برونه پل کیږي. تازه خبرونه رپورټونه به وي او نور موضوعات به تاسو ته دوی په خپل اعلان کې کور مودان چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.